ද වෂිංටන් ඩීසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
ග්‍රාන ඔවිදුකු අස්සලාම අලයිකුම් දාද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ. නන්ද خالی ورځ کال بد راځي مشتم د نومبر د میاشتې 14 سمانیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان سره په پوله پرتا د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع باجوړ کې د ریموټ کنټرول یو بمی چاودنه کې دوه پولیس ځوانان وژل شوي دي. او د بلوچستان سر خارکوټه کې شوی یو بمی چاودنه کې نن د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړل شوی یو قرارداد کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه شوې چې د افغانستان سره کېدونکي تجارت باندې لګولې شوي بندیزونه لرې کړي. اخوا د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره د سیاسي خبرو اترو ترڅنګ د دواړو ملکونو تجارت په منځ کې پرتو مشکلاتو لرې کولو باندې خبرې کړې. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي قطر بعد د دسمبر د 18 مینیټې نه پس په افغانستان کې د امریکای د مفادات نمائندګي کوي. او وخت چې د خبرونو تفصیل ته د افغانستان سره په پوله پرتا د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع باجوړ کې د ریموټ کنټرول بم په یو چاودنه کې دوه پولیس ځوانان وژل شوې دي. د باجوړ د پولیسو ضلعي مشر یا ډی پی او عبدالصمد خان وایس اف امریکا دی وته ویلي دغه چاودنه د راکان ډیم په حفاظت ولاړ عسکرو باندې شوې چې پکې دوه پولیس وژل شوې دي. نوموړي دی وته وویل په دغه ډیم کې د تیر اختر په موقع دوه کشتۍ ډوبې شوې وې او د هغې پی خیره په دی خوا پولیسو د دغه ډیم خوا ته د حفاظتي تدابیرو په توګه باندې خپلې ذمہواری تر سره کولې. د پولیسو مشر وایي داسې ښکاري چې دا یوه د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وي خو په سمدستي توګه باندې پولیسو ته د پیښې د ځای نه هیڅ شواهد په لاس نه دي ورغلي. دا چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې تیره هفته د پاکستان حکومت د غیرقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د یو تړون لاندې د یوې میاشتې دزبندی اعلان کړی و. د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې شوی یو بمی چاودنه کې د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په وینا دغه چاودنه نن د کوټې د نوي کلی په اول سټاپ شوې ده. د پولیس چارواکو په خبره چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ایښودل شوي. د ځای میډیا تر مخه چاودنه د پولیس ګاډي ته نږدې شوې په سمدستي توګه باندې د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړل شوی یو قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې چې د افغانستان سره کېدونکي تجارت باندې لګولې شوي بندیزونه لرې کړي. د عوامي نېشنل پارټي لخوا وړاندې کړل شوی قرارداد کې ویلې شوی چې د پاکستان او افغانستان د پولو دواړه اړخو ته ژوند کوونکو پښتنو د اقتصاد او کاروبار انحصار د دواړو ملکونو ترمنځ په تجارت دی. او دا کچری د دې لپاره ګامونه پورته نه کړل شو نو دا به د پولي دواړو قوو ته د زرګونو خلکو روزګارونه ختم کړي او د سیمې اقتصادي حالاتو باندې به د اوږدې مودې پورې بد اثرات وغورځوي. په افغانستان کې د طالبانو په واقع دراتلو راهسې سوداګر او عام خلک وایي په تورخم او چمن سرحدي لارو باندې د تګ راتګ په وخت دوی ته مشکلات زیات شوي او د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت کچه د ډېره حده پورې راکمه شوي. د سرحد چمبر اف کامرس چارواکي وایي پاک افغان ترانزیت ټریډ د روانو حالاتو لکبل ډیر اغیزمن شوی او د کال 2018 او کال 2019 پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تجارت د 2.5 ارب ډالرو پورې رسیدلو هغه اوس یوازې 6.7 میلیون ډالر ته راغورځېدلې دي. اخوا د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ شل کسیزه ډلې اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره د سیاسي خبرو اترو ترڅنګ د دواړو ملکونو تجارت په منځ کې پرتو مشکلاتو لرې کولو باندې خبرې کړې. په دغه خبرو کې د بلوچستان کوټې د سوداګرۍ ډلې په نمائندګۍ شریک حاجی اختر کاکړ دی وته ویلي دواړو ملکونو ترمنځ سرحدي لارې او تجارت د سیاسي تاوتریخوالي نه ځان له ساتلو او د چمن او تورخم سرحدونه د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص ساتلو باندې اتفاق شوی. نوموړي ویلي دواړه اړخو د تورخم سرحد د سلی رشتو کینټو او د چمن سپین بولدک سرحدي لار د اتلس کینټو پورې خلاص ساتلو او په نورو وړو سرحدي لارو باندې تجارتي مشکلاتو هوارولو باندې خبرې اترې شوې. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي قطر به د دسمبر د 11 نیټې نه وروسته په افغانستان کې د امریکای مفاداتو نمائندګي کوي. انتونی بلینکن او د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په واشنگتن کې د امریکای په خارجه وزارت کې یو لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به قطر په افغانستان کې د امریکای محافظ قوت وي. بلینکن وویل قطر به په کابل کې په خپله سفارتخانه کې د امریکای د مفاداتو څانګه جوړوي چې د قونسلګرۍ خدمات به ورکوي او په افغانستان کې به د امریکای د سفارتي ودانیو حالت او د امنیت څارنه کوي. افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتو وروسته په کابل کې د امریکای سفارتخانه بند کړل شوې ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په باجوړ کې د وی 14 پترڅ کې دوه پولیس وژل شو دي. د خالیه شنبه په ورځ د باجوړ د پولیسو ځلی مشر یا ډی پی او عبدل سمت خان وایس اف امریکا دی ویته ویلي د 14 نه د راغان ډیم په ساتونکو سرتیرو باندې شوې چې پکې د عبدالاحیان او سراج په نومونو دوه پولیس وژل شو دي. په دې اړه نور حال د ارشد محمد په دې رپورت کې اوري.
د باجوړ پولیسو یو چارواکي دی وته ویل دغه پولیس اهلکار د راغان ډیم په امنیت مامورو چې د ریموت کنټرول په می 14 نه پیوښو او دوه پولیس اهلکار پکې وجل شو. پولیس وایي دغه ډیم کې د تیر اختر په دوران د سیلګرو کشته ډوبه شوې و چې بیا دلته د سیلګرو په ورتګ بندیز ولګید او پولیس اهلکار پکې ګمارل شوی و. پولیسو ویل په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي خو تر دې دمه کوم مشکوک تن نه دی نیولې. دغه سی بریدونو زی مواربه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا داعش ډلې په غاړه اخیسته خو وروستي معلوماتو تر مخه کوم وسلوال تنظیم د دې برید زی مواری نه ده منلې. د دې نه وړاندې د اکتوبر په 6 نیټه هم د باجوړ په واړه مامون تحصیل کې د سړک د غاړې یوې بمی 14 کې سلور عسکر وژل شوي وو چې زی مواری تحریک طالبان پاکستان منلې و. دا پاتم نومبر د پاکستانی حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د اوربن د اعلان وروسته اولنې بمی 14 نواب تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د افغان طالبانو په مرسته خبرې اترې روانې دي او د یو میاشتې اوربن اعلان کړی دی. د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر دیوته ویل د اوربن په وخت داسې بریدونه اکثر لپاره تنظیم کې هغه ته نان کوي چې په مذاکراتو نوی راځي او په داسې وخت د دایشن تنظیمونه هم دغه سیبریدونه کولې شي ځکه چې دا سیمه د افغانستان کونړ علاقې ته نږدې ده چرته چې دایش شتون لري.
یو خدا دا چې کېدې شي چې چې پی کې داسې ناراضه ګروپ دی یا هر لاندې ریټ کې هغه وایي چې را دا کما اور باندې شمیر دې دا موعده کې دونکو دا چې دا سبوتاج کې دا سرتونره سیدا ملي نشي.
سیړونکو وایي د تحریک طالبان پاکستان منځ کې د پاکستان حکومت سره په خبرو اترو خپل منځي اختلافات موجود دي. هغه پاکستانی طالبان چې جنوب کې دي او دغه دله حقانی نتورک ته نږدې ګڼل کیږي غواړي چې مذاکراتو کې خو په باجوړ ملکن او شمالي سیمو کې پاکستانی طالبان چې د حقانی ډلې د ولقینه لري ګڼل کیږي په مذاکراتو تر اخره پورې نو رضا شوي. خو په اتم نومبر د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلیو پاکستانی طالبان مذاکراتو ته رضا دي او د 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې په اوربن هم سلا شوي دي. ارشد مومن وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د بلوچستان صوبې مرکزی خار کوټې ته نږدې د دریو کسانو مړی موندل شوی. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې د ریګی نصرانو د سیمې خلکو د پولیسو تانې ته خبر ورکړی چې دری مړی پراته دي. د معلوماتو د ترلاسه کولو سره سم پولیس سیمې ته ورغلی او مړی روغتون ته راوړی دی. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او تحقیقات روان دي. په دې اړه نور حال د حمید سمسور په راپور کې
چارواکي وی دغه مړی 13 ورځ تر لاسه سوی دی. د کوټ شار د پولیسو یو علي رتبه مامور وویل چې کوټ شار ته نږدې د ریګی ناصرانو سیمایز خلکو دغه مړی لومړی ولیدل، بیا د پولیسو هوایی ډګر تانی ته خبر ورکړی. پولیس ورغلل دا درې مړی له غزای زخه دلته کوټ ته راوړل چې اوس د کوټ په سندمن اسپیټال پراته دي. په دې اړه موږ د پولیسو سرجن ډاکټر عائشه سره د ټلیفون لالاري د تماس کولو په وار وار باندې تکل وکړ، خو په تماس کولو کې بریالي نسولو. عیني شاهدان وویل چې دا مړی ډیر خراب شوی وو. شپنو هغه مهال ولیدل چې کله د دوی هډونه د باندې راښکاره شوی وو، دوی وژل شوی وو، بیا په خاورو کې پټ کړی وو. پولیسو د نامعلوم په ضد باندې مقدمه درج کړله. د دې پیښې نور پلټنې روانې دي. د بيدرکسو خلکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ماما عبدالقدیر بلوچ لا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغو مړو چې د مړو د پیژندګلوي لپاره د دوی ډي ان ا ازموینه دی وسی.
سټوډنټان هم د دې کې ال بيدرک سوي دي او مسخ شو د لاشونه ملاو سوي دي. او دا رنګ ډیر خلک مسخ شو د لاشونه دونه مونته ملاو سوي دي. ډیر لاشوغه پہچانا مشتن سوید تو دا رنگ انسانی حقوق خلاف ورزی دے دا 2000 سے خود 1900 نن پوری 2000 سے بالا مش بے درک خلق دے لسٹونا مستا مش ایمنسٹی انٹرنیشنل تو ورکلی دے.
دا پیښه پردا سي مهار رامنځته کړي چې 13 ورځ د پاکستان ستري محکمې د بلوچستان د پولیسو مشخته امر کړی وو چې په څلور اونۍ کې د نننه د هزاره قبیلې د بی درکسوي کس راپور دی وړاندې کړي. ستري محکمې له خپل لوري دا نوټس هغه مهال واخستې چې د نامعلومه کس لخوا ځخه و دوی ته درخواست ورکول شوی وو. په هغه کې ویل شوی وو چې د هزاره قبیلې وګړي هم په دپی وژنو کې وجل کړي. د ستري محکمې دغه بینچ د ګولاغا دغه درخواست هم د بی کسو خلګو د قضیه برخه جوړه کړې و چې ګل آغا د ډاکټر علي رضا کورودانی چې عدالت ته د خپل خاوند د ترلاسه کېدو لپاره ورکړی وو. دغه درې کسیز بینچ په کوم کې چیف جسټس ګلزار احمد، جسټس اجاز حسن او جسټس قاضی محمد امین باندې مشتمل دی. دغه بینچ د نیکټا د نېشنل کونټر ټیرریزم اتارټی نیکټا ته د دې خبري تفصیل غوښتي دي چې د عدالت د امر باوجود تر اوسه پورې د بی درکسوي کس دره خوشکېدو او د د بینک د اکاونټ د خلاصېدلو پر شکایت باندې عمل نه دی سوی. د بلوچستان آی جی و عدالت ته 13 ورځ ویلی وو چې پولیسو د ډاکټر علي رضا دره خوشکېدو لپاره یو غډه تحقیقاتي ډله پرانستی ده او له یو کس څخه د ډي ان ا ازموینې هم ترلاسه کړې دي چې د پنجاب فرانزیک ساينسي لیبرټري ته استولې دي. د پولیسو آی جی و عدالت ته ویلي وو چې لیویزو له درې کال وروسته کیس و دوی ته ورکړی دی. چیف جسټس ګلزار احمد د بلوچستان د پولیسو چې ته د بيدرکسو خلکو پلټنی کوي، ډاکټر رضا په مړو کې مګوره په ژوندوي کې وګوره. جسټس قاضي امین وویل چې د ډاکټر علي رضا نه راخوشي کېدل د پولیسو ناکامي ده. دغه قضیه د نومبر 14 پوري ځنډول شوی ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
خیبر پختونخوا د بنو جن خیلو قوم وای حکومتي چارواکو چې د دوی سره د می او مارچ په میاشتو کې کوم معاهده کړی وي هغه تر اوسه عملی شوی نه دی. دوی ویلي کله د 15 نومبر پورې غوښتنې عملی نشوي بیرته په احتجاج لاس پورې کوي. په دې اړه نور حال لا نه بیٹنی څه خبره.
د خیبر پښتونخوا بنو جن خیلو د احتجاجي پرلتنو مشري کون کوي او په علاقه کې د پښتون غورنی غورزنګ مشر لطیف وزیری وای په مئی او مارچ میاشتو کې د دوو پرلتنو وروسته ورسره د صوبې اعلی وزیر او بیا د کامی مشرانو همزګړیتوب د صوبې د ایوه وزیر نوزیلی انتظامی معاهده کړي او منلی وی د مارچ میاشت کې احتجاجي مظاهره څلور تنکو کسه هلاکانو د مړو تر لاسه کېدو وروسته شوې وه. او بیا د صوبې اعلی وزیر په مشرۍ معاهده کې په علاقه کښې د امنیت ټینګولو، علاقه د وسله والو څخه پاکولو، د هلکانو په وژنه کې ککړو کسانو نیولو او سزا ورکولو او د علاقې نه د بېدرکه کسانو معلومولو ویل شوې وه. د لطیف وزیري په خبره د مئی د احتجاجي پرلت پر مهال بله معاهده شوې وه چې د مارچ معاهده دې په ځای شي او د وزیر کام مشران پکې منځ کړي وو او د معاهدې عملي کولو دپاره یوه میاشت وخت ورکړی شوی وو. خو دی وایي دغه غوښتنې نه دي منل شوې. هغه وویل که د 15 نومبر پورې د دوی په غوښتو عمل ونه شو دوی بیا احتجاج پله ځي.
احتجاج نن د دغه په باره کې دی چې میږه صوبایي حکومت ته ضلعي انتظامیه ته مستم ځنه وپسی و بار بار می ځای ټیمونه ورکول چرګاو بیایي وفدولاژي یا می په ځنې کړبندې بیا د خیره یا ټیمچینه لګوي
وای سف امریکا ډیوا په دې اړوند بنو مرستیال کمشنر زبیر نیازی او د ترانسپورت وزیر شاه محمود چې په ایوا معاهده کې شامل وو سره څو ځله د رابطې هڅه کړې خو ځواب ورته نه دی ویل شوی. د ځانخیل قبیلې ایوه مشر ډاکټر نور احمد ویلي 15 میاشتې وشوې د دوی غوښتنې ونه منل شوې. په علاقه کښې احتجاجي غونډې ته ویلي دوی ته په علاقه کښې تر ټولو غټه مسله د امنیت ده او د دغو معاهدو وروسته څلور نور کسان د علاقې په هدف کړی شوي دي. هغه زیاته کړې دوی ته تل ویل شوي وو چې د کومې بدې پېښې وروسته د حکومت سره تماس ونیسئ خو نوموړي تور لګولی که دوی د حکومت سره تماس نیسي حکومتي چارواکي ترې په شا کېږي.
اتنه میاشتې ووتلې دی میز په یقې یوه خبره باندې مسنګ پرسن د دولې لوړېدله او چې کیما دوکانه امن د دولې لوړه او چې پکې چې کیما دوکانه نور حال چې کیما دوکانه هغه سره کر شوي اخر یي حال چې انسان چې منګور د خوږه خوله وچوي نو تو دا په درویغه په توکې باندې دا وخت نه تېرېږي.
په 13 جولای د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان د دفتر څخه جاری شوي بیان کې ویل شوي وو د ځانخیلو سره شوي معاهدې په ځای دي د علاقې د پرمختیا دپاره د دوو عربو روپو ورکولو او 1500 کسانو ته د نوکرۍ ورکولو اعلان شوی وو. خو د علاقې یوه بل تن علاءالدین دغه احتجاجي غونډې ته ویلي په دغه اعلانونو کې یوه خبره هم نه ده منل شوې. هغه ویلي د دوی سره په لیکلې بڼه منل شوې خبرې نه دي عملي شوې اعلانونه به څه عملي شي.
حکومت چیوا کی صاف سٹم پیپر لیکیا سیدا وی اچر خاتو کدای نشی اچر دی عین خلاف کدای نشی به چیوا کی صدا یم سره پسٹم پیپر ولی کی و یغنا بعد دای دی یغنا انکاری کیجی دا سومره زیوتای دی دا سومره ظلم ده دا دی مش کوم سره دای دی سومره ظلم زیوتای
د بنو ځنی خیل کام د احتجاجی پرلتونو پر محل اسلام آباد ته لارینه پیل کړي وو چې بیا ورسته په لارو کې په زوره ادرول شوی وو او د مرګ ژوبل پېښې هم پکښې رامنځته شوې وې. عدنان بیټنای ډیوا بنو
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com ټویټر @voa.diva د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیمونو تر مخه پاکستان کې په خبریالانو د تشدد پیښو کې ورځ تر بلې زیاتوالی روان دی. په اسلام آباد کې په دوو خبریالانو افسر عالم او اسد علي تور باندې د بریدونو په مقدمه کې پولیسو سترې محکمې ته ویلي دي په دې دوه خبریالانو برید کوونکي تر اوسه نه دي نیول شوي. د خبریالانو مرکزي تنظیم غوښتنه کوي په خبریالانو د تشدد تحقیقاتو لپاره دي یو با اختیار عدالتي کمیشن جوړ شي. نور تفصیل د اورنګزیب په راپور کې اوري.
د صحافیانو حقونو دپاره کارکوونکي تنظیمونو تر مخه پاکستان کې په صحافیانو د تشدد پیښې ورځ تر ورځه سیوا کیږي. په اسلام آباد کې په دو صحافیانو ابصار عالم او اسد علي تور باندې بریدونو په مقدمه کې پولیسو سترې محکمې ته ویلي دي په دې برید کوونکي تر اوسه نه دي معلوم شوي. بلخوا د صحافیانو مرکزي تنظیم غوښتنه کړې ده په صحافیانو بریدونو تحقیقاتو دپاره یو با اختیاره عدالتي کمیسیون دې جوړ کړی شي. سږ کال اپریل په میاشت کې صحافي او د پیمرا پخوانی چیرمین ابصار عالم باندې په اسلام آباد کې ډزې شوې وې او دې پکې سخت ژوبل شوی وو. وروستو مئی په میاشت کې صحافی اسد د لیتور باندې د دوی کور دننه نامعلومه تنانو تشدد کړی وو. سره محکمه په صحافیانو زیاتیدونکو تشدد نوټس اغسته وو او د دې مقدمه اورنه په وخت د اسلام آباد پولیسو مشر لخوا جمع کړی شوی او رپورت کې ویلي شوی دی کال 2020 سپتمبر میاشت نه تر کال 2020 سپتمبر میاشت پورې د صحافیانو پر ضد تشدد پیښو په لړ شپږ مقدمه درج کړی شوی دی او 23 تنانو پر ضد کاروای شوی دی په چا چې د صحافیانو باندې د بریدونو شک وو. رپورٹ وی سلور مقدمو تروسه تحقیقات روان دي. پولیسو رپورٹ دا هم وی په صحافی اسد ریتور او افسر عالم باندې بریدونو کې ککړ ملزمان تروسه نه دي نیول شوی. په دې دوه صحافیانو برید سمدستی پس کورینو شر وزیر شیخ رشید داوا کړی و ضرب برید کوون کې اونیول شي. د پولیسو لخوا ستر محکمې کې جمع کړی شوی رپورٹ کې ویل شوی دي په کوم ځای اسد ریتور او افسر عالم باندې بریدونه شوی وو دا غزه سی سی ٹی وی کیمرا ریکارڈنگ واضح نه دی ځکه ملزمانو پیژندلو نه ده شوی. د پولیسو دغه رپورٹ باندې صحافی اسد ریتور ډیوا ریډیو ته وی دلته چې کلدم جماعت الدعوا مشر کور باندې برید کیږي نو ملزمان یو څو ساعتونو کې معلوم شي.
حملے کے اگلے لمحے پتا تھا کہ یہ لوگ کبھی نہیں پکڑے جائیں گے جو انہوں نے اپنا تعارف کروا دیا تھا, اور ان کا پکڑا نہ جانا اور ان کا نہ پہچانا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ وہی تھے جو وہ کہہ رہے تھے.
اسد ریتور وی پدوی بریدکون کے ملزمان نہ نیولو عمدہ مطلب دے چی بریدکون کی دا ہے طاقتور ادارے سره تعلق لري چې ور باندې څوک هم لاس نشي اچولې. وړاندې اسد ریتور ویلی وو چې په دې برید کوونکو خپل تعارف د استخباراتي ادارې آی ایس آی تنانو په توګه کړی وو. د صحافیانو مرکزی تنظیم فیډرل یونین آف جرنلسټ ستر سیکرټر ناصر زیدی وی پاکستان کې د سلو نزد صحافیان وژل شوی دي په بې شمېره تشدد شوی دی, خو تر اوسه په صحافیانو تشدد کوونکې یو تن هم نه دی نیول شوی.
اور ایک اعلی سطحی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے, اور تمام کیسز جو ہیں اس طرح کے جو پچھلے 20 سال سے چلے آ رہے ہیں. اور
ناصر زیدی غختنہ کوی دلتا دے یودا سے با اختیار عدالتی کمیشن جوڑ کرے شی پا صحافیانو دا تشدد پیخو تحقیقات اکڑی, او دے کمیشن سر دے دومر اختیار وی چی سا فیصلی اکڑی پا عمل ہم کشی. پاکستان د ډیر وخت نه د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو په نوم لړ کې شامل دی, او د صحافیانو حقوقو د لپاره کارکونکو تنظیمونه وی دلته کال 2001 تر اوسه پورې د سلو نزد صحافیان وژل شوی دی, خو د وژنو کې ککړ یو تن هم تر اوسه نه دی نیول شوی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
امریکا او قطر موافقه کړې چې دا هیواد په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکو ګټو اساسي توپ کوي. دواړو هیوادونو بخپل منځو کې وسنادت لاسلیک کړی چې لمخې به یې دوه د امریکا د ګټو لساتلو رول لوبوي, او د واشنگتن او په افغانستان کې طالبان د حکومت ترمنځ د اړیکو پټینګولو کې به مرسته کوي. په دې اړه نور حال د شعیب زاده پر راپور کې اوري.
انټونی بلینکن او د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په واشنگتن کې د امریکای په خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ کې یو لوازنامه لاسلیک کړی دا چې تر مخه به قطر په افغانستان کې د امریکای محافظ قوت وي. بلینکن ویلی قطر به په کابل کې په خپل سفارتخانه کې د امریکای د مفاداتو څنګه جوړوي چې د کنسولګری خدمات به ورکوي, او په افغانستان کې به د امریکای د سفارتي ودانۍ حالت او د امنیت څارنه کوي. د قطر او امریکا د غلوزنامه په داسې حال شوی چې امریکا او قطر لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د امریکا اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه د تا رڼ خکې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغه هیوادونه وایي چې طالبانو د ټول شمول حکومت جوړولو او د اقلیتونو په ګډون د میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. یو امریکایي چارواکی ویلي چې د طالبانو سره د رابطو لپاره به واشنگتن د دوحې د لارې اړیکې ساتي. دغه چارواکی چې نه غوښتل چې نوم یې په ډاګه شي ویلي چې قطر به امریکایي شهریانو ته د کنسولي خدماتو برابرولو او په افغانستان کې د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې همکاري کوي. په کونسلي خدماتو کې ښایي د پاسپورت اخیستو لپاره درخواستونو اخیستل، د اسنادو تایید یا ویریفیکیشن او په بعضو حالاتو کې د معلوماتو ورکول او مرسته هم شامل دي. افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د انخلاف وروسته په کابل کې د امریکایي سفارتخانه تړل شوې ده. قطر به په افغانستان کې د امریکا د خالی اسانتیاو د خوندیتوب نگرانی هم کوي. قطر د امریکایي او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې مرسته کړې وه او د فریقینو ترمنځ د امن معاهده هم په قطر کې لاسلیک شوې وه. افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته قطر افغانستان نه د امریکایانو او نورو خلکو پر راوستلو کې مرسته هم کړې ده. د اگست د میاشت راسي افغانستان نه 140,000 پورې کسان راوستل شوي دي او قریبا نیمایي کسان د قطر د لارې د قطر په جازونو او د امریکا په پوځي جازونو کې راوستل شوي دي. د یوې بلې معاهدې تر مخه قطر ویلي پارزي توګه به 8,000 هغه افغانانو ته پناه ورکوي چې د خپلو ځانونو او کورنیو دپاره یې امریکې ته د مهاجرت دپاره خصوصي ویزو خواستونه جمع کړي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د بلوچستان د سوداګری لخونی څخه حاجی اختر ډیوی ته ویل چې د طالب او پاکستانی چارواکو په خبرو کې د تورخم او چمن د لارو د خلاصولو پریکړه شوه چې تورخم به 4 ساعته او چمن به 8 ساعته د سوداګری په وړاندې پرانستل کیږي. د ویل چې د دې ترڅنګ له افغانستان سره د نواپاس او په نورو لارو باندې هم خبرې شوې دي. په دې اړه نور حال له نعمت الله سره دې څخه وري.
د بلوچستان ایالت د کوټي د سوداګریز چارخونی مرستيال مشر اجي اختر کاکړ وی دیوته وویل چې د پاکستانی چارواکو او د افغان طالبانو د رتبه هیتونو ترمنځ ناشتو کې د دواړو دولتونو ترمنځ سرحدونو باندې تجارت په مخ کې جوړ خندان لري کول باندې خبري وسبه چې د په وینا دغه خبري ډیره ګټوري وي. دواړو طرفو د سیاسي تاوتری خالو اثرات پر سرحدونو باندې لیدو مخنیوي کول او دغه سرحدي تجارتي دروازې د تجارت په مخ په زیاتو مده خلاصاتو باندې اتفاق وکړي. د چمن سرحد به 8 ساعته، د تورخم سرحد به 4 ساعته او د نور تجارتي دروازې پرانستلو پریکړې وسبه. خو افغان طالبانو هیات 10 ورځې د چمن او تورخم او یو میاشت نور تجارتي دروازې خلاص ساتلو د پاره انتظامات ګړندې کولو وخت واخیستی.
د افغانستان او د پاکستان درمیان د بارډرونو ستونزې وي پر دې خبرې وسوي چې د آینده د پاره تجارت چې ارقم کیږي د ملکو درمیان خدای نه خستای خو به دی راسي. بارډر باندې بندیز، بارډر په یو صورت باندې بندیده کوا خواته طالب یا یو گورنر صاحب آرډر وکي او دې خواته یو عام 17 گریډ افسر آرډر وکي خوابه دي سی بارډر بندي دا نس بندیدل دا یو رول پاسیج د بارډران په والا.
د روان کال په 15 اگست باندې پر کابل د افغان طالبانو د قبضه ورسته د افغان طالبانو لړتوبه چارواکو دغه اولنۍ لړتوبه هيئت د افغان طالبانو لړمحال حکومت د موقتی برني چارو وزیر امیر خان متکی په مشري شلکسي زهيئت او پاکستان ته راغلي دي چې د ترایکا په غونډه کې هم شریک سو. د پاکستان سره پر سرحدي دروازو باندې د عادي خلکو او تجارت په مخ کې خندانو باندې هم خبري وکړي. د کوټي چمبر مرستيال مشر اجي اختر کاکړ په وینا د پاکستان افغانستان ترمنځ صادرات او وارداتو باندې د ګمرکاتو محصولونو کچه برابرولو او د ترانسپورت په شوبه کې په پراخه کچه همکاري کول ژمنې هم دواړو طرفو سره وکړي چې پاکستانی مال بردار ټرکان به د منځنی ایشیا پورې او افغان مال بردار ټرکان به د کراچي بندر او د واګه هندستان بارډر پورې تک کولو د پاره په خصوصي اجازه نامې ورکول کیږي.
او بل د پاکستانی گاډی به په افغانستان کې دی، په افغانستان کې در ارزه د ترکمنستان، در تاجکستان، در کابل د دې گاډی راتللی چې در کراچی، در واګا دا به د دې خوځي هغه به د اخو راځي پر دې باندې به یو مشکل نه وي.
د کوټي چمبر مرستيال مشر اجي اختر کاکړ وی ویډیو سره په خبرو کې نور زیاته ک چې لس کال وړاندې د پاکستان او افغان حکومت سره سوي لوزنامه چې د جلال آباد او پېښور او د کوټي او کندهار ترمنځ به دوستي بس سروې شروع کوي چې بیا د سیاسي تاوتریخوالي نظر سره شوی او بیا دواړو طرف دغه لوزنامه عملی کولو باندې اتفاق وکړي. د پاکستان افغانستان دغه لوړ پوړي هیئتونو ترمنځ خبرو کې سکمې پریکړې سوي دي، که څه هم هغه تر اوسه عملي سوي نه دي، خو بیا هم د پولې د تجارت سره تړلي تجاران وایي چې دوی پر امید دي تجارت په مخ کې خنډان به لرې شي او تجارتي چارې به نوره وده ومیندي. نعمت الله سرحدي، بي او اي ډیوا، چمن.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د خالی ورځ کال بد راګیشتم، د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع باجوړ کې د ریموټ کنټرول یو بمی چاودنه کې دوه پولیس ځوانان وژل شوي دي، او د بلوچستان سر خارکوټه کې شوی یو بمی چاودنه کې نن د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړل شوی یو قرارداد کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه شوې چې د افغانستان سره کېدونکي تجارت باندې لګولې شوي بندیزونه لرې کړي. اخوا د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره د سیاسي خبرو اترو ترڅنګ د دواړو ملکونو تجارت په منځ کې پرتو مشکلاتو لرې کولو باندې خبرې کړې. د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي قطر بعد د دسمبر د 18 مینیټې نه پس په افغانستان کې د امریکې د مفاداتو نمائندګي کوي. او وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع باجوړ کې د ریموټ کنټرول بم په یو چاودنه کې دوه پولیس ځوانان وژل شوي دي. د باجوړ د پولیسو ضلعي مشر یا ډی پی او عبدالصمد خان وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دغه چاودنه د راکان ډیم په حفاظت ولاړ عسکرو باندې شوي چې پکې دوه پولیس وژل شوي دي. نوموړي ډیوه ته وویل په دغه ډیم کې د تیر اختر په موقع دوه کښتۍ ډوبې شوي وي، او د هغې پیښې را په دې خوا پولیسو د دغه ډیم خوا ته د حفاظتي تدابیرو په توګه باندې خپلې ذمهوارۍ ترسره کولې. د پولیسو مشر وایي داسې ښکاري چې دا یوه د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وي، خو په سمدستي توګه باندې پولیسو ته د پیښې د ځای نه هیڅ شواهد په لاس نه دي ورغلي. دا چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې تیره هفته د پاکستان حکومت د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د یو تړون لاندې د یوې میاشتې دزبندی اعلان کړی و. د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې شوی یو بمی چاودنه کې د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په وینا دغه چاودنه نن د کوټې د نوي کلی په اول سټاپ شوې ده. د پولیس چارواکو په خبره چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې اخوده شوي. د ځای میډیا تر مخه چاودنه د پولیس ګاډي ته نږدې شوې، په سمدستي توګه باندې د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړل شوی یو قرارداد کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه شوې چې د افغانستان سره کېدونکي تجارت باندې لګولې شوی بندیزونه لرې کړي. د عوامي نېشنل پارټي لخوا وړاندې کړل شوی قرارداد کې ویلې شوی چې د پاکستان او افغانستان د پولو دواړه اړخو ته ژوند کوونکو پښتنو د اقتصاد او کاروبار انحصار د دواړو ملکونو ترمنځ په تجارت دی، او دا کچره د دې لپاره ګامونه پورته نکړل شو نو دا به د پولي دواړو خواو ته د زرګونو خلکو روزګارونه ختم کړي، او د سیمې اقتصادي حالاتو باندې به د اوږدې مودې پورې بد اثرات وغورځوي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو راهسې سوداګر او عام خلک وايي په تورخم او چمن سرحدي لارو باندې د تګ راتک په وخت دوی ته مشکلات زیات شوي، او د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت کچه د ډېره حد پورې راکمه شوي. د سرحد چمبر اف کامرس چارواکي وايي پاک افغان ترانزیت ټریډ د روانو حالاتو له کبله ډیر اغیزمن شوی، او د کال 2018 او کال 2019 پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تجارت د 2.5 ارب ډالرو پورې رسیدلو هغه اوس یوازې 600 ملیون ډالر ته راغورځېدلی دی. اخوا د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ شل کسیزا ډلې اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره د سیاسي خبرو اترو ترڅنګ د دواړو ملکونو تجارت په منځ کې پرتو مشکلاتو لر کولو باندې خبرې کړې. په دغه خبرو کې د بلوچستان کوټې د سوداګرۍ ډلې په نمائندګۍ شریک حاجی اختر کاکړ ډیوته ویلي دواړو ملکونو ترمنځ سرحدي لارې او تجارت د سیاسي تاوتریخوالي نه ځان له ساتلو او د چمن او تورخم سرحدونه د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص ساتلو باندې اتفاق شوی. نوموړي ویلي دواړه اړخو د تورخم سرحد د سلی رشتو کینټو او د چمن سپین بولدک سرحدي لار د اتلس کینټو پورې خلاص ساتلو او په نورو وړو سرحدي لارو باندې تجارتي مشکلاتو هوارولو باندې خبرې اترې شوي. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي قطر به د دسمبر د 18 مینیټې وروسته په افغانستان کې د امریکای مفاداتو نمائندګي کوي. انتونی بلینکن او د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په واشنگتن کې د امریکای په خارجه وزارت کې یو لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به قطر په افغانستان کې د امریکای محافظ قوت وي. بلینکن وویل قطر به په کابل کې په خپل سفارتخانه کې د امریکای د مفاداتو څانګه جوړوي چې د خونسلګری خدمات په ورکوي او په افغانستان کې بعد امریکای د سفارتي ودانیو حالت او د امنیت څارنه کوي. افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتو وروسته په کابل کې د امریکای سفارتخانه بند کړل شوې ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي د سیکرټري او پارلماني مشر سردار حسین بابک لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ځنډیدو په اړه یو مسوده وړاندې شوې. په دې قانوني مسوده کې له حکومت څخه وغوښتل شوې چې په سوداګرۍ باندې دي لګیدلې بندیزونه لرې کړای شي. په مسوده کې ویل شوې چې دغه سوداګرۍ د دواړو هیوادونو د کمزور اقتصاد لپاره ګټوره ده. نور حال د عثمان خان په راپور کې اوري.
ډیو سره خبرو کې سردار حسین بابک ویلي دغه قرارداد کې دریس پلکړې شوې چې د پاکستان او افغانستان کمزوري معاشي حالت سوداګریزو چارو بیرته بحالۍ ته ډیره اړتیا لري. کوم سره به په لکونو خلکو ته د روزګار موکي په لاس ورشي.
په دې خبره نه پوهیږو چې د دې بندو لارو دواړو ملکونو ته فائدہ څه ده. پاکستان ته یې څه فائدہ ده، افغانستان ته یې څه فائدہ ده. دا دواړه دا ټولې لارې بندي ولي ټول عمر دي. دا گاونډي ملکونه په څه دښمنی کوي. غواړو دا چې دا خبرې په پارلیمان کې وشي، اولستین خبر شي. موږ مطالبه کړی دا د مرکزی حکومت نه چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت د لارې کولاو کوي.
سردار حسین بابک زیاتوی د پاکستان واکمنو همیشه د پښتنو سره دوه مخی کړی دا، ځکه چې د کراچۍ په سمندري بندر خو د کال 12 میاشتې تجارت روان وي او په پنجاب کې هم کله د هندستان سره سوداګرۍ کې خندان جوړ نشو، کوم چې پاکستان یو دښمن هیواد بولی. خو افغانستان سره هر وخت اړیکو تجارت کې ستونزې جوړول کیږي.
خود هندوستان سره دا تګ راتګ چې دا د یو سیکنډ د پاره نه بنديږي، نو سره تجارت بنديږي. پنجاب به موږ غنم بند کی ته وای غنی دا پښتونخوا چې دا خدای مکه د پاکستان صوبه نه ده، نو دا غي طرف نه راسرم دا سلوک کیږي چې دا وخشي غنم را باندې بند قبلې طرف ته دغه زمونږه نیمه دنیا سره د تجارت لاري دي اغم ټول عمر بند دي. نو تاسو بیا وګورئ چې هر کال دا چې کم زمونږ ځوانان مسافرو لزی پاغي کې هر کال په لکونو اضافه کیږي. وجه دا چې دلته خو بیا د روزګار نور څه نه کنا.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنې دوه راسي تجاران او عام خلک وای په تورخم او چمن سرحدي لارو په تګ راتک کې مشکلات زیات شوي او د دوانو ملکونو ترمنځ تجارت کې هم خندان پیدا شوي او دا چې د تجارت کچه ډیره راکم شوي او تجاران د مالی نقصان سره مخ شوي دي. د سرحد چمبر اپ کامر چارواکي وای پاک افغان ترانزیت ټریډ د روانو حالاتو لکبله ډیر اغیزمن شوي او حال دا دی چې د کال 2014 او 2015 پورې د دوانو هیوادونو ترمنځ چې کوم تجارت د 2.15 ارب ډالر پورې رسیدلی هغه اوس یوازې 600 میلیونه ډالر ته راغورځېدلی دی. د سرحد چیمبر اف کامرس د پاک افغان تجارت کمیټې مشر شاهد حسین وای د پولی دوانو غاړو ته پرتو پښتنو د معاش ټول انحصار په تجارت ته او که چیرته لدی په حالې د پاره ګامونه پورته نکړې شو نو دا خلک د یو سخت معاشي بحران سره مخ کیدې شي.
هیلمن یو کا څنګه موجود نه وي حکومت هم په لوزلو کې دی استاد راغلی خارجه وزیر سره او دلته زموږ حکومت وته هم ډیر په فراخ سینه مانی ډیر چې کمداري مطالبه وي هغه وسره هم منلې مزید وسره هم مني خو چونکې په بارډر مانی وسوم چې کمی ستونزې موږ ته مخ دي د ان ال سی د مخ نه د سکینرو د مخ نه نو پروسیسنګ ډیر زیات سلو دی سو پورې چې دا پروسیس نه یې سیوا شوي په سپیډ طریقې سره نه یې شوي نو د افغانستان امپورټ او زموږ ایکسپورټ چې کم دی دا به همدغه سي متاثر یي چې څنګه موجود وخت کې متاثر دی.
د طالبانو خارجه وزیر مولوي امیر خان متکی تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او غوښتلی دي چې پاکستان د چمن او تورخم سرحدي پولو د خپلو بندرونو نه افغانستان تجارتي توکو د انتقالولو لپاره عملی اسانتیاوی برابر کړي. رسنۍ وایي د پاکستان وزیر اعظم طالبانو خارجه وزیر ته د تجارت په مت کې د مرستو باور ورکړی دی. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو شمیر ورځ تر بلې په کمیدو دی، د کورونا وبا د څار وفاقي ادارې یا ان سی او سی له 12 نه تر 13 کالو عمر کسانو ته د امریکا د فایزر واکسین لګولو وروسته د چاینا دوه ډوله ساینوفارم او سانوویک واکسین لګولو اجازه هم ورکړې ده. روغتیا پوهان دا یو غوره ګام بولي او وایي چې څومره ډیرو ماشومانو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل شي نو هغومره به په مشانو کې د دې وایرس خپرېدو مخنیوی وشي، ځکه چې ماشومان په اسانۍ سره دا وایرس د یو نه بل ته انتقالوي. نور تفصیل له پیښور نه د ډیوی خبریال عبدالرزاق راکوي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار ادارې ان سی او سی مشر او د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په ټویټر ویلي چې پاکستان کې 50% نه سیواز د کونکو ته د کورونا وایرس پر ضد ویکسین لګولې شوې دي او د دغه زده کونکو مجموعي شمیره د 55 لک نه سیوا مخې ته راغلي. ان سی او سی په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د فایزر ویکسینو ترڅنګ وس چینی ساينوفارم او ساينوویک ویکسین به هم د 12 کالو نه تر 13 کالو عمر پورې تنانو ته لګول شي. په دې حق لا په پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون مشر پروفیسور ډاکټر ضیاء الحق وایس اپ امریکا ډی نیوز ته وایي
ماشومان ته هم دا بیماری لګي او ماشومان په خرابېږي. بل ماشومان چې کم دي نور ته د ګرځولو ذریعہ جوړیږي او ماشومان چې په سپورینو کې او په دې ځایونو کې نږدې ناسي او یو بل سره ډېر نږدې هغه سوپیز هم نشي فالو کولای. ډېر په معاشره کې 80% 90% خلک دا ویکسین لګي یا دې ته بیماری وشي دا سایکل به هله ماتيږي. دا ماتېدو د لپاره د ماشومانو په دې کې چې زیات تعداد دی او هغه مدافعیت پیدا کول انتهایی ضروري دي.
د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا د ان سی او سی د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د نومبر 11 نیټې پورې 11 کروڑه دو او یالکا او صد پاسا ادریسل ویخ زرتنانو ته د کورونا وایرس پر ضد ویکسین لګولې شوې دي. وایس اپ امریکا ډی نیوز سره خبر په محل د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر اکرام الله خان وینا وچی د ساينوفارم او ساينوویک ویکسینو اثر په ماشومانو کې هم خو مخترغه غلې ځکه ان سی او سی د دغه لګولو اجازه هم ورکړي.
د دې بیمارې زیاتر افیکټیو شو هغه دا غټ عمر والے خلکو وانه ما شومان نو نو چاینیز ویکسین زیاتر دا غي ټرایلز غي 18 اند ابو کړو خودغه دوران کې هغه وړو د پارم ټرایل شروع کړ ټرایلز ریزلټس چې هغه صحیح راغل نو اوس هغه ته اجازه ملو شو او ان شاء الله چې دا دوافسي کمپین مونږ وکړو زموږ عین په زونو خپل ما شومان ته فایزر نه علاوه مونږ دا ویکسین هم لګول شروع کړ.
نو موري زیات کړه حکومت کوشش کوي چې روان کال پای پوري د کورونا وایرس پر ضد ویکسینو لګولو خپل هدف پورا کړی.
زمونږ دا ټارګټ دی چې موږ 31 دسمبر پورې 2021 پورې خپل الیجیبل ټارګټ چې دی ناغي 90% خلکو ته ډړو منیست نه وو او 60% خلکو ته موږ فل ویکسینیشن وکړو.
د سرکاري شمیرو تر مخه د هیواد په کچا تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 201 مثبت پیخي ریکارډ شوی چې ورسره مجموعي شمیره 2,01,370 رسیدلی. شمیرې ښایي چې دغه دوران په کرونا وایرس اخته شوي 11 تنان په حق رسیدلی او د مړه شوو تنانو مجموعي شمیره 23,015 رسیدلی ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وار رسېدلې. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولي او دا مطلب ترې راخیستی دی.
افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو وروستو د پاکستان او د افغانستان ګرد سیمه د دولت اسلامیه د خراسان نومي جنگیالي ګوند د نوي سره د سر راپورته کېدو خطرې سره مخ شوې ده. دې سره په دې دواړو ملکونو کې د شر فساد او د قتل و غارت د یو بل دور د شروع کېدو خطرې هم راولاړې شوې دي. په دې موضوع د پاکستان په مشهور اخبار ډان کې د پاکستان د یو نامتو خبریال او لیکوال د سید عرفان اشرف یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. سید عرفان اشرف د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان او افغانستان کې د دولت اسلامیه د خراسان ګوند خونړۍ حمله د امروزه معمول جوړ شوی دی. دولت اسلامیه خپل جنگي کار روایت د کال 2015 نه په خوانو قبایلی سیمو کې شروع کړی وی. خو د پاکستان د فوج د ضرب ازب نومي کار روایت له سبب د دولت اسلامیه جنگیالي افغانستان ته وړیدل. دې ګوند خپل مشر د حافظ سید خان د امریکای په یو ډرون حمله کې د وجلې کېدو باوجود خپل حمله جاری ساتلې دي. د یوې اندازې مطابق دی ګوند د کال 2019 نه د کال 2020 پورې 18 شاملې کړې دي. د دولت اسلامي خراسان ګوند یو شمیر جنگیالي د امریکای او د افغانستان د مخبرۍ د ادارو په شریکو عملیاتو کې نیولې شوی هم وو. د دې له سبب دوی د افغانستان د کونړ او د ننګرهار ولایتونو په غرونو کې پټ شول. دې سره د دولت اسلامیه او د افغان طالبانو ترمنځ د خونړۍ جنگ اونخطو چې نن هم جاری دی. د ملګرو ملتونو د وینا مطابق د دولت اسلامیه د جنگیالو شمیر د 2000 نه زیات نه دی. خو بیا هم دې ګوند د روان کال په اونبو سلورو میاشتو کې اوه او یا خونړۍ بریدونه کړی دي. د دولت اسلامیه د حملو صلاحیت یقینا چې د طالبانو د متبرې د پاره یو خطر جوړ شوې ده. طالبانو سره دا قوي اندېښنې مل دي چې کدوی نه سو خفکیږي نو هغه ونیق دولت اسلامیه لزی. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خوګو پښتو ملاقاتونو له سبب هم لوی شمیر جنگیالي دولت اسلامیه سره یو ځای کېدې شي. مضمون نگار سید عرفان اشرف خپل مضمون کې زیاته چې افغانستان کې موجوده خونړۍ جنگ د یوې علاقې یا سیمې پورې محدود نه دی پاتې، بلکې په دې خونړۍ دشمنۍ کې د نظریو او د ټکنالوژۍ ډیر مضبوط کردار دی. د مثال په توګه افغان طالبان د اسلام د حنفي مسلک عقیدت مند دي. هر کله چې د اسلام د بیکچ زیات سخت دریزه اهلی حدیث مسلک عالمان دولت اسلامیه سره ملګری دي. څوک چې د عالمی جهاد د خپل عقیدې نه په هیڅ صورت کې رستو کې دوتا تیار ندی. په سوشل میډیا د دوی د عالمانو د کرکینا ډکو تقریرونو د پاکستان او د افغانستان د پولی پوری راپوري دا جنگ نور هم توند کړي دي. اگر که دا نظریاتی اختلاف د دواړو ډلو ترمنځ د ټول عمر نه را روان دي، خو په امریکا کې د 11 سپتمبر حملو په دې اختلافاتو کې خونړی بدلون راوستي دي. مضمون زیاته چې په دوها کې د سیاسي دفتر پرانستو او په افغانستان کې په خونړو حملو کې په کمی کولو افغان طالبانو د امریکای اعتماد حاصل کو، او همدا اعتماد په کال 2020 کې د امریکای او د افغان طالبانو ترمنځ د امن لوزنامي کې دوه سبب وګرځیدو. خو عالمی جهادیانو سره د مقامی خلکو د جنگولو د امریکای دریس سنوي نه دی. امریکای په کال 2001 کې د القاعده خلاف جنگ ته د خپل خزانو خلی پرانستي. همدغه ورځو کې ود جنرال مشرف په حکومت کې د القاعده جنگیالي نیولې کېدل او په امریکا به خرصولې شول. امریکای سره د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان دورنګ کردار هم د جنرال مشرف په دور کې په کال 2004 او په کال 2015 کې تحریک طالبان پاکستان سره د امن لوزنامو د کولو نه پس شروع شو، او د همدې د لاسه په سیمه کې د تباهۍ سلسله جاری پاتې شوه. اخبار لکی چې د پاکستان په فاټا او افغانستان کې د دولت اسلامیه او د ټي ټي پی خیرازه کېدل او زرغونېدل د منظم مذهبي فساد په لوري د حکومتي صبر زغم د پالیسۍ نتیجه ده او د همدی پالیسۍ تر مخې د دولت اسلامیه او د ټي ټي پی جنګیالي د سیاسي غرضونو د پاره د پولي پوري غاړه افغانستان ته وردیکه کړی شول. اوس حالت دا دی چې په منظم ډول شروع کړی شوی فساد د خونړو انتقامي حملو په شکل کې جاری ده او د پاکستان او د افغانستان د پولو دواړو غاړو ته ترهګری خپ مضبوط شکل کې بیا راپورته کېدو والدا. سید عرفان اشرف پل مضمون د امریکای د دفاع د پالیسۍ د نائب وزیر د خاغلی کولن کاهل سینټ ته په ورکړی بیان ختم کړی دی. په کم کې چې خاغلی کولن سینټ ته ویلی دی چې دولت اسلامي خراسان ګوند سره دست امریکا کې دننه د حملو وستون نه لري خو ډیره ممکن ده چې دوی په کال نیم کې د دې جوګه شي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
پښتون ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر د یو بل پښتون ادیب په اړه خبرې کړي. په ګډه ورو
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم د پروفیسر جانز ابن یاس خغلی اخونزاده فرمان مسافر په خپل کتاب زلند دستور کې د پروفیسر جانز ابن یاس په حواله د سلیکي وی چې پروفیسر جانز ابن یاس په کال 1933 عیسوی کې د تحصیل 400 د اشنغر په مشهور کلی رزړو کې په یو درنه عزتمند کورنۍ کې د خاغلی برهان خان کرا زیږیدل. په تعلیمی ډګر کې په کال 1955 کې د پېښور د پوهنتون څخه په جغرافیا کې د ایم ای ډیگری ترلاسه کړو. د ماشی جون په لړکې په اسلامي کالج پېښور کې هم د دغه مضمون لکچرار وټاکل شو. پس لدی په کال 1955 کې د پښتو آنرس امتحان هم په امتیازي حیثیت پاس کړ او هم لدی قبله د هغه وخت د پښتو اکیډمۍ پېښور ډایرکټر خدای بخله مولانا عبدالقادر ورپسې اولګید جغرافیه یې په پرېښوده او پاملرنه ورله پښتو ته راوګرځوله. کله چې نوموړی په اسلامي کالج کې د درس تدریس مشغله کوله نو هم په دغه وخت کې د درس په سلسله کې امریکې ته لاړو. دغلته د میشیګن یونیورسټي د لسانیاتو په شوبه کې د پښتو ایم ای کلاسونه پرانستل. ولې په خپل هم په لسانیاتو کې هم د دغه یونیورسټي نه ایم ای وکړه چې د اگست کال 1978 نه را په دې خوا د پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې د چیرمن په حیثیت خپل دولتي وظیفه اجرا کړه. خغلی جانز ابن یاس صاحب چې په خپل وخت سره په ملی تحریکونو کې توده برخه هم اغستې وه په ادبي نړۍ کې هم د ځان ساری نه لري او په شیری او نصری ادبیاتو یې ښه عبور لره. ځان ته به ادیب یا شاعر ویل مناسب نه ګڼل خو د ادب ادیبانو او شاعرانو به ډیر زیات قدر کو. ټول عمر یې په دغه کار کې تیر شو. د دوی شاعری د شاعری هغه ټول لوازمات لري چې د یو ښه شاعر د کلام خاصه وي. غزل زړه راښکونکې دی او په ښه ډول سر پکې د خپلو لطیفو احساساتو اظهار کوي. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. کچا اولی دی زما د جانان سترګې کچا اولی دی زما د جانان سترګي تری بهيري شي د واړا جهان سترګي چې پر ټول عمر بهار د پیغلتو وي چې پر ټول عمر بهار د پیغلتو وي اړول ورته نشي جهان سترګي او د حیا او د رموز نخې پکې د حیا او د رموز نخې پکې دي ډېر خکلي حسندارې نادان سترګي او داس سترګو زخمی کړي په زړګیم داس سترګو زخمی کړي په زړګیم چې هر وخت وروي مې باران سترګي کړم لګې به ورته سترګې د نرګس زا کړم لګې به ورته سترګې د نرګس زا خدای دې نکړي ورپسې د اسمان سترګې او راشا سترګې مې په سترګو کې یو ځای کړه راشا سترګې مې په سترګو کې یو ځای کړه ډېرې دې مې ستا په زړه کې ارمان سترګې او دنیا سترګې دې ړندې شي خکل یارا دنیا سترګې دې ړندې شي خکل یارا چې بل چاته غړوي ستا پشان سترګي خو ګوریدونکو پر اتلونکو پروګرام کې به دیو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل دیشي د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003
اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر د یو بل پښتون ادیب په اړه خبرې کړي په ګډه وو
امریکا با په کال 2022 کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې واپس شاملېږي د سره با د صدر بایدن دا لوس پوره شي چې د بشري حقوقو تحفظ به د امریکای د خارجه پالیسي بنیادی جز ګرځي د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې وضاحت کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو په تحفظ کې په دې لحاظ سره هم ډیر مقصدی کردار ادا کوي چې د زور زیاتی د واقعاتو اندراج کوي چې دا شان د بشري حقوقو وهونکو ته سزا ورکول ممکن شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل یو داسې اداره ده چرته چې مونږه او زمونږ ملګري د خپل کارکړدګي د حقوقو لپاره خډاډا بحث کولی شو خو دې سره سره د خارجه چارو وزیر بلینکن دا خبرداري هم ورکړې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د ډیرو غلطیانو سره هم مخ دی چې پکې په اسرائیل د غیر متناسب پاملرني او د ځینو غړو ملکونو د بشري حقوقو د ډیرو خراب حالاتو غلطۍ شامل دي د زیاته کا چې مونږ له شریک د هغو کوششونو ناکام کول پکار دی چې د بشري حقوقو د کونسل د قیام د بنیادی سوچ د تعالی ترغکولو د پاره کیږي په دې کې دا سوچ هم شامل دی چې هر بنی آدم د بشري حقوقو قدرتی خاوند دی او دا چې پریاستونو د دې تحفظ لازم دی ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیرې لینډا تامس گرینفیلد ویلي دي چې د بشري حقوقو د یو غړي ملک په حیث به د امریکای بنیادی کوشش داوي چې مونږ افغانستان، برما، چین، ایتوپیا، شام او یمن کې د بشري حقوقو د حصول لپاره څومره سکولې شو په زیاتو واضحو الفاظو کې بدا وایو چې مونږ به د بنیادی آزادو او د خلکو د حقوقو د تحفظ کار لا ودا ورکو د مذهبي عدم برداشت په نسلي او مذهبي بنیاد د کیدونکو انصافو او په کمشمیره مذهبي فرقو باندې د کیدونکو زور ظلم او دوی سره د فرق د سلوک کیدو به مخالفت کو امریکا به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د هغو ملکونو د شاملېدو مخالفت کوي چرته چې د بشري حقوقو حالات خندي او د هغو ملکونو د شاملېدو بډاډګیرنه کوي څوک چې نه یوازې د خپل ملکونو د نن د بشري حقوقو د خاطر کېدو په خبره ټینګ ولاړ دي ولې د دنیا په نورو سیمو کې هم د بشري حقوقو د تحفظ کوششونه لا ود ورکول غواړي د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د خپل وینا په اخر کې د ملګرو ملتونو د غړو ملکونو مننه وکړه چې امریکای له د بشري حقوقو په کونسل کې د خپل کردار ادا کولو موقع ورکړل. دوی چې موږ د بشري حقوقو د تحفظ او د له د ودی ورکولو په کار کې خپل ملګرو ملکونو سره په شریکه کار کولو ته پټم یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.